سربیره نور موضوعات هم لرو. خلمړی خبرونو ته پام وکړئ چې فرشته جلال زئی چمتو کړی.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د لشکرګاه ښار سقوط نه کوي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د دارلمان ماڼۍ د بیا رغونې پروژه پرانیسته، او د عراق پوځ نن پر فلوجه چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش تر کنټرول لاندې ده تهاجمي عملیات پیل کړل. پورا خبر نواوري لا هلمند د امنیتي وضعیت په اړه زده نقیز رپورټونه خبريږي. په ولسی جرګه کې د هلمند خلکو استازي وایي چې جګړه د لشکرګاه شارت د نږدې کېدو په حال کې د مرکزی حکومت باید د امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره هوایي قوا ورواستوي. د هلمند خلکو استازي عبدالحی اخونزاده نن له ازادي رادیو سره په خبرو کې د لشکرګاه شارت د سقوط په اړه اندېښنه څرګنده کړه. تر دې مخکې د هلمند ولایتي شورا رئیس خبرداري ورکړی و چې په پاتو څلوېښتو ساعتونو کې سیمې ته اضافي عسکر او هوایي ملاتړ ونه رسیږي لشکرګاه شارت به سقوط وکړي. خو د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیري وایي
زه باید ووایم چې د هلمند ولایت او مرکز او هیڅ ځای سقوط نه کوي. موږ د دښمن تحرکات په نهر سراج او ګریشک او نادلي کې منو. دښمن په څو ځایونو باندې برید کړی او زموږ قوتونه هلته موجود دي، ورغلي دي. هوایي قوتونه هم په جریان کې دي، هغوی هم فعالیت کوي.
په دې اړه نور جزئیات وروسته په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. د افغانستان حکومت د سولې له بهیر سره د طالبانو د یوې بیل شوې ډلې د مشر ملا رسول د یو ځای کېدو له مشروط تیاری هرکلی وکړ. د جمهور رئیس غني د بیان مرستیال د واخان مینپال نن ازادي راډیو ته وویل چې ملا رسول د طالبانو یو مهم قومندان دی، او د ده له سولې سره د ده یو ځای کېدل به د جګړې په کمیدو کې مثبت پرمختګ وي.
ملا رسول ډله یوه لویه ډله ده چې د افغانستان په اکثر ولایتونو کې دوی فعالیت لري، خاصن په جنوب او غرب کې. د افغانستان حکومت ټولې هغه ډلې چې سولې ته لیوالتیا ولري که افراد وي او که ډلې وي ورته شراغلاست وایي.
د افغانستان د سولې علي شورا د ډلې له مشرتابه غوښتنه کړې چې له دوی سره دې خبرې وکړي او خپلې غوښتنې دې مطرح کړي. د افغانستان د سولې علي شورا هم دراز نن هغه رپورټونه رد کړل چې وايي د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمن د سولې د خبرو پر سر اختلافي موارد موجود دي. د دې شورا مرستیال تاو رحمان سلیم نن ازادي راډیو ته وویل چې له حزب اسلامي سره شوی هوکړه پر خپل ځای ده، او شایي تر راتلونکي وی ونی حزب اسلامي رسمن خپل نظر له دوی سره شریک کړي. او ولسمشر محمد اشرف غنی نن د دارلمان ماڼۍ د رغول پروژه پرانیسته. شغلی غنی نن په دې مراسمو کې وویل نن ورځ موږ د راتلونکي تهداب جوړو او د دې لپاره خپل تاریخ ته نظر کوو. شغلی غنی په افغانستان کې د ملکیتونو د عدم مسؤلیت په اړه هم اندېښنه وښوده. د دارلمان د ماڼۍ په رغولو بعد $1,600,000,000 ترمن مصرف شي، او له 3 تر 5 کلونو کې به یې د رغولو کار بشپړ شي. ولسمشر غنی نن وویل چې دا ماڼۍ به تر رغېدو وروسته موزیم وي، او د افغانستان د ملي مراسمو لپاره به کار ورڅخه اخیستل کېږي. د عراق پوځ نن پر فلوجه چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش تر لاس لاندې دی د هجومي عملیات پیل کړل. رپورټونه وایي د فلوجه ښار په جنوبي سیمو کې د درنو چاودنو اوازونه اورېدل کېدل. د شتلژه 15,000 ملکي کسان شایي اوس مهال په فلوجه کې اوسي. د دې ښار یوې اوسیدونکې رویټرز خبري اژانس ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه وویل دا وای موږ پرون سهار له خپلو کورونو څخه وتښتیدو ځکه جګړه شدیده وه او ډېر رانږدې شوي وو. موږ چپوس و چې امنیتي ځواکونه رارسېدلي، نو د تېښتې پرېکړه مو وکړه. موږ یوازې خپل کالي راخیستي، نور مو هر څه پرېښي دي. عراقي ځواکونو مرسته راسره کړې ده. د فلوجه ښار زیات اوسیدونکي سنیان دي. دا ښار د عراق د پلازمینې بغداد لویدیځ لور ته په 100 کیلومتره کې پروت دی. د اروپایي کمیسیون مشر یان کلاود جنګر به موافقه کړي چې راتلونکي میاشت په روسیه کې یوې غونډې ته ورشي. دا جنګر ویاندي نن وویل چې د اروپایي کمیسیون مشر د روسیې له لوري بلل شوی، او د جون په 14 به د نړیوال اقتصادي فورم په غونډه کې چې په سنت پیترزبورګ کې جوړیږي برخه واخلي. مارګریټ شنایس نن په بروکسل کې خبریالانو ته وویل
As for the sanctions, as you probably know, دا وایم چې پوهیږو چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم په سن پیټرزبورګ کې د غونډې ته ورځي. زه فکر کوم چې دواړه مشان به هلته سره وګوري، ځکه دواړه به په همدې و غونډه کې ګډون کوي. کرملین د دې اقدام ملاتړ کړی دی. د کرملین ویان دیمیتری پاسکوف ویلي چې د اروپایي کمیسیون مشر به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم وګوري، خو پاسکوف څرګنده کړه چې دا خوشبیني نه لري چې د جنګر سفر به د مسکو او بروکسل اړیکې ډېرې تودې کړي. روسیا وایي چې 14.1 میلیارد ډالر به تر 2000 میلادي کال پورې د خپلو پوځي تولیداتو پر پراختیا ولګوي. د روسیې د خبري اژانس اترتاس په حواله د روسیې د صدراعظم رسیال دیمیتری روګوزین نن دا څرګندونه په هغه غونډه کې کړې چې صدراعظم هم حضور درلود. د روسیې صدراعظم خپلو مرستیالانو ته نن ویلي چې هیواد یې اوسمهال په نړۍ کې دوهم ستر صادرونکی دی او باید د وسلو د صادراتو په برخه کې خپل دغه موقعیت وساتی. او د اوکرين په ځوای چې د دې هیواد په ختیځو سیمو کې د دوی او د روسیې د پلویانو بیلتون غوښتونکو په تازه نشته کې درې عسکر وژل شوي او تنه زخمیان دي. د پوځویاند اندري لسینکو نن وویل چې په سیمه کې نشته د تیرې میاشتې په پرتله شدید شوې دي.
ازادي رادیو مازیګرنې خبری مجله او ریقدر منوریدونکو وړاندې په خبرونه کې رسره وسی. پراندې پخپرونه کې به واوري چې د هلمند مرکز لشکرګاته لنږدې سیمو څخه د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو د درنو جګړو راپورونه را رسیدلي. افغان حکومت وایي د سولې خبرو ته د ملا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو د چمتووالي هرکلی کوي.
د افغانستان حکومت ټولې هغه ډلې شي سولې ته لیوالتیا ولري، که افراد وي او که ډلې وي ورته شراغلاست وایي.
یو شمېر فعالانو نن بیا په کابل کې په یوه غونډه کې پر افغان حکومت غږ وکړ چې په زندانونو کې د طالبانو بندیان اعلان کړي. په نورو موضوعاتو کې په کابل کې د پاکستان سفارت وایي لازمه ده چې افغان حکومت په دې هیواد کې د پاکستانی پروژو د کارکونکو امنیت ته پاملرنه وکړي.
زمونږ افغان ګورنمنت دا ریکوست چې موږ دلته کې دا کار د افغانستان د سوکالۍ لپاره کارونه کوو، نو په کار ده چې هلته کې موږ ته امنیت ستونزې نه وي.
نور موضوعات هم لرو، د دې خبرونه تر پای سره اوسئ. زموږ غږ آزادۍ رادیو اوري. آزادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. پام وکړئ د دې خبرې مجلې لومړی موضوع ته. ویل کېږي چې په تیرو دوه شپو کې د لشکرګاه او اړوند ولسوالیو پر امنیتي کمربندونو د وسلوالو په سختو حملو کې افغان ځواکونو ته مرګ ژوبل اوښتی ده. دا مهال په لشکرګاه کې خلک نارامه دي او هره خوا د افغان ځواکونو ټانکونه تر سترګو کیږي. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال محمد الیاس دایی د نور تفصیل لپاره د شپه له هلمند نه په مستقیمه اړیکه را سره ده. دای صاحب، د جګړې وروستای حالت په لشکرګاه کې او په شاوخوا څیرمه سیمو کې څه دی؟
تکثر سلامونه مې ومنئ. هغه راپورونه چې د سهار راهیسې تر اوسه پورې د جګړې د دوام په اړه ورکول کېدل لا هم دوام لري. ویل کېږي د ګرشک ولسوالۍ او د نارسراج په یو شمېر سیمو کې د الکوزو د شاخ او د هغې د ګوبند په سیمه کې اوس هم د افغان ځواکونو پر هغه بیسونو او پوستو باندې خال ډزې کېږي، بریدونه روان دي چې د تېرو دوو شپو راهیسې ادامه لري. او نوې خبره دا ده چې د نادالي نه په خاطر د چانجیر د سیمې نه چلته د وسلوالو او افغان ځواکونو کمربند دی. ګڼې کورنۍ اوس خپل کورونه تخلیه کوي او د نن شپې د احتمالي بریدونو او پاینال کې د راتلونکو احتمالي ډلې ییزو بریدونو له امله کورونه پرېږدي. لشکرګاه ته نږدې د بولان سیمو ته لشکرګاه ته راځي. البته په لشکرګاه کې هم خلک په یو ډول سردرګمۍ کې دي، اریان دي چې پیسې لیڅه او جګړې به کوم ځای ته رسېږي. خو مقامات په مجموع کې اطمینان ورکوي. د هلمند والیبان عمر ځواک وایي چې دوی کافي اضافي سرتیري راغوښتي دي او د نارسراج سیمې ته کافي سرتیري د رسېدو په حال کې دي. ولې د ناداري ولسوالۍ د شاول سیمه چې یو مهم او کلیدي دروازه ده د ناداري ولسوالۍ د وسلوالو داخلېدو، هغه سیمه ته بیخي غرمه مهال اضافي سرتیري رسېدلي دي. او عمر ځواک وایي چې ډېر جبر د دې سیمو د بېرته نیولو او دغه پوستو د بېرته رانیولو چې د لاسه وتلي دي عملیات پیل کړي.
دای صاحب یو ورستی پښتنه ستاسو معلومات په زړه پورې او هر اړخیزو، خو د افغان ځواکونو د دقیقو تلفاتو په اړه څه معلومات شته؟ یا د وسلوالو طالبانو هم
رسمی تر اوسه پورې د دواړو اړخونو تلفات په لاس کې ارقام نشته، خو هغه سرچینې چې موږ د پولیسو څخه ځینې معاشق سرچینې راپور ورکړې دي، ویل کېږي چې د تیرو دوو شپو په شمول د تیرو دوو ورځو په جګړو کې 50 ملي او محلي پولیس وژل شوي دي او دغه رنګه 10 ټپیان دي. د وسلوالو د کوم حکومت تر اوسه پورې دقیق ارقام نه لري، خو موږ د نادالي او د نارساج نه راپورونه راغلي دي چې د هغوی شمېرې هم تر 150 او 160
د ډیر زیاته مننه. د ازادۍ رادیو خبریال محمد الیاس دای و چې د هلمند ولایت د امنیتي وضعیت په اړه معلومات راکول. اسمت ساروان د افغانستان د دفاع وزارت له ویاند دولت وزیری سره د هلمند د امنیت پر موضوع خبرې کړې. ښاغلي وزیری د مرکې په پیل کې د سوال ته ځواب ویلی چې آیا په رښتیا هم لشکرګاه د سقوط په حال کې ده؟
د هلمند ولایت او مرکز او ایس زای سقوط نه کوي. منګه د دښمن تحرکات په نهر سراج او ګریش کو نادلی کی منو، دښمن په څو ځایونو باندې برید کړی او زموږ قوتونه هلته موجود دي، ورغلي دي، هوایی قوتونه هم په جریان کې دي، هغوی هم فعالیت کوي او په مارجا کې منګه مشکل نه لرو، هلته تشویش قطر موجود نه دی، منګه ټول په جریان کې دی، وزارت دفاع قوتونه موجود دي. جګړه منګه تاییدو مګر دا نه تاییدو چې خدای نه خواسته لوی چالش د هلمند ولایت ما سره شي.
لیکن جنرال صاحب وزیری هم د هلمند ولایتي شورا رئیس وایي چې که ژر په 48 ساعتونو کې کومک ورونه رسیدو نو د ولایت مرکز سقوط کوي، هم خلک دا خبره کوي. نو د افغانستان امنیتي ځواکونه چې فعلا په هلمند کې موجود دي، دا تاسو کافي بولی او کنه؟
زمونږ هلته 215 میوان قولي اردو جوستامونه دي، زمونږ د کومندو جوستامونه دي، او هوایي قواوې هم هلته هم شته دي، نور هم ورسره د خندار نه مرسته کیږي، او نور قوتونه چې هر څومره ضرورت لري مونږ ریزرو قوتونه لرو، مونږ کولی شو هغه هلمند ته ولیږو او وضع د کنټرول لاندې راولو، اوس هم د کنټرول لاندې ده.
یعنی تاسو فکر کوئ چې لا هغه وخت نه دی رسیدلی چې له نړیوالو ځواکونو کومک وغواړي؟
مونږ په ټول افغانستان کې چېرته چې مشکلات وي، مونږ د نړیوالو ځواکونو د هوایي قواو نه که ضرورت وي مرسته ترنه غواړو. هلمند کې هم چې کله ضرورت پیدا شي مونږ مرسته ترنه غواړو، او هغوی زموږ سره مرسته هم کوي. هیڅ وخت کې هغوی مونږ ته منفي جواب نه دی راکړی، په هوایي برخه کې زموږ سره مرسته کوي. زموږ هوایي قواوې هم اوس کافي قوت لري، مختلف ډول هلیکوپټرې او الوتکې مونږ لرو.
د تلفاتو په اړه خصوصا د ملي اردو ځواکونو ته د تلفاتو په اړه معلومات لري؟
منګه د ملي اردو تلفات په نشکي حساب دي، منګه ډیر تلفات نه لرو، هلته محلي پولیس دي، هغوی ته تلفات رسیدلي دي، دقیقه شمیره ماته معلومه نه ده. منګه ملي اردو تلفات هلته په کولای شم درته ووایم چې په صفر په حال کې دي.
د افغانستان د دفاع وزارت ویاند دولت وزیري و چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په هلمند ولایت کې د افغان ځواکونو او وسلوال طالبانو د جګړو په اړه خبرې کولې.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي له حزب اسلامي سره شوی هوکړلیک پر خپل ځای دی، او ښایي تر راتلونکي یوې اونۍ پورې حزب اسلامي رسمن خپل نظر له دوی سره شریک کړي. د دې شورا مرستیال وایي د حزب اسلامي د سولې د خبرو اترو پلاوی مشخص شوی او له دې پلاوی پرته بل هیڅوک د حزب په استازیتوب په دې برخه کې څرګندونې نشي کولی. دا په داسې حال کې ده چې اوس د حزب اسلامي ځینو غړو له رسنیو سره په خبرو کې ویلي، تر هغه چې د حکومت او حزب اسلامي ترمنځ اختلافي ټکي حل شوي نه وي، د سولې موافقه به لاسلیک نشي. په دې اړه د محمد حدیث پردیس راپور واورئ.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي تقریبا له حزب اسلامي سره ټول اختلافي موارد حل شوي او په دې برخه کې جدي ستونزه نشته. د دغه شورا یو مرستیال تو رحمان سلیم د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې له مشخص شوي ادرس پرته باید څوک د حزب اسلامي په استازیتوب څرګندونې او شرطونه وړاندې نکړي. د خاغلی سلیم په خبره تروسه د حزب اسلامي له رسمي ادرسه دوی ته د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنز د شوی لومړنۍ هوکړې پاړه تازه څنې دی ویل شوی.
ادرسه رسمي په مو هيئت اعزامي یا هيئت مذاکره کوونکی
حزب اسلامي دی وي موږ ته رسمي ادرس همغه د حزب اسلامي را لګل شوی پلاوی دی چې شخصیتونه مشخص دي. تر هغه هم دغه هيئت رانه شي او خپل دریزه موږ ته څونه وایي. زما په فکر هر ډول تفسیر له وخت وړاندې ده او که هر ادرس له هرې خوا کوم موضوع مطرح کوي موږ نه غواړو چې پاړه تفسیر وکړو. د سولې علي شورا دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې تازه د قاضي محمد حکیم په نوم د حزب اسلامي یو لوړپوړي غړي ویلي چې لا هم د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ پر اختلافي ټکو موافقه نه ده شوې. محمد حکیم ویلي تر هغو چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتو د مهال ویش د رامنځته کېدو سربیره ځینې نور د اختلاف وړ موضوعات نه وي حل شوي، د حزب اسلامي او حکومت ترمنځ به د سولې موافقه لاسلیک نه شي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د استازو او د سولې علي شورا ترمنځ پر یوې ابتدایي طرحې موافقه وشوه چې وروسته بیا د دغې موافقې طرحه ولسمشر اشرف غني او ګلبدین حکمتیار ته د کتنې لپاره واستول شوه. له دې ټولو سره سره په کابل کې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د حزب اسلامي په استازیتوب د قاضي حکیم څرګندونې سمې نه دي. که څه هم د سولې علي شورا او په خپله حزب اسلامي وایي چې قاضي حکیم د حزب اسلامي استازیتوب نشي کولی، خو دا ډول څرګندونې په اوس کې د حزب اسلامي او حکومت ترمنځ د سولې پر بهیر څه اغیز کولی شي. د چارو کارپوه په امریکا کې د پوهنتون استاد عبدالقیوم مومن دغه پوښتنه ځوابوي.
فوزون د پاره خو محل ویش یو څن ټاکل شوی دی، هغوی خو معلوم دی چې څه وخت به وځي، نو که د هغې نه وړاندې دوی نوي شرطونه وي چې د هغې نه مخکې دوی وځي دا خو بیا پروسه بیخي درایي.
ښاغلی مومند وایي هره وسله واله ډله چې غواړي له حکومت سره سوله وکړي باید د خبرو په جریان کې تازه شرطونه رامخې ته نه کړي.
په همدې حال کې د حکمتیار ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي نن په یو خبر پانه کې د افغانستان له حکومت سره د سولې بهیر ته خوشبینی ښکاره کړي، خو په عین حال کې غوښتنه کړې چې د دې پروسې تر نهایي کېدو پورې یو څه صبر ته اړتیا شته. د په خبر پانه کې د حکمتیار په حواله ویل شوي چې د سولې د پروسې په وړاندې د منفي تبلیغاتو په غبرګون کې څوک باید د دې تبلیغاتو تر اغیز لاندې رانه شي او دا پروسه به منطقي انجام ته ورسیږي. په پاکستان کې د حزب اسلامي د دفترونو مشر پرون ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې د حکمتیار اسلامي حزب تر هغو د سولې موافقه نه لاسلیک کوي چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهال ویش نوې اعلان شوی، خو حکمتیار بیل دی چې د حکیم نوم واخلي تاکید وکړ چې د حزب اسلامي د پلاوي مشر انجینیر محمد امین کریم دی او د خبرو اترو د پایلې په اړه به د حزب اسلامي رسمي دریز د هغه لورې اعلانېږي. په همدې حال کې د افغانستان جمهوري ریاست د سولې له بهیر سره د ملا محمد رسول په مشرۍ له طالبانو د جلا شوې ډلې د لیوالتیا هرکلی کړی. د جمهوري ریاست مرستیال ویان دوا خان مینپال ازادۍ راډیو ته وویل چې د سولې له بهیر سره د ملا رسول یو ځای کېدل په هیواد کې جګړې راکمولی شي.
د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ وایي چې د سولې له بهیر سره د طالبانو د بیلې شوې ډلې د مشر ملا محمد رسول د یوځای کېدو مشروط تیاری په دغه هیواد کې د جګړې د راکمولو په برخه کې یو مهم ګام دی. د ولسمشر محمد اشرف غني د ویان مرستیال دوا خان مینپال د دوشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې ملا رسول د طالبانو د یوې لویې ډلې مشر دی چې یوځای کېدل به یې له حکومت سره د دواړو خواوو په ګټه وي. مینپال یو ځل بیا له وسلوالو مخالفینو وغوښتل چې د سولې له بهیر سره یوځای شي، که نه نو د ملا منصور په شان به په پردی خاوره کې د پردیو په خدمت کې وشل شي.
ملا رسول دله یو لویه ډله ده چې د افغانستان په اکثر ولایتونو کې دوی فعالیت لري، خاصا په جنوب او غرب کې. د افغانستان حکومت ټولې هغه ډلې شي سولې ته لیوالتیا ولري، که افراد وي او که ډلې وي ورته شراغلاست وایي، او دا د دوی په خیر باندې ګڼي، دا د افغانستان د خلکو په خیر باندې ګڼي.
د برېټانیا ډیلی میل ورځپاڼې اوس لیکلي چې د طالبانو بیلې شوې ډلې د افغانستان د سولې له بهیر سره لیوالتیا ښودلې ده. ورځپاڼې ویلي چې د ملا رسول مرستیال ملا عبدالمنان نیازي چې د افغانستان په جنوب کې شاوخوا 200 خپلو کسانو ته وینا کوله ویلي چې د دوی شرط د سولې له بهیر سره د یوځای کېدو لپاره دا دی چې اسلامي شریعت نافذ او بهرني ځواکونه له افغانستانه ووسی. تر دې د مخه د اختر محمد منصور تر مشرۍ لاندې د طالبانو ډلې هم د سولې لپاره ورته شرایط حکومت ته وړاندې کړي ول. خو د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی داود کلکانی وایي چې توپیر په دې کې دی چې ملا رسول د پاکستان د آیس آی تر اغېز لاندې نه دی او له دغې ډلې سره د سولې خبرې کېدای شي ژر نتیجه ورکړي. د ملا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو ډله په څو جنوبي او جنوب لویدیځ ولایتونو کې ډېر پلویان لري. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د سولې له بهیر سره د طالبانو د دغې ډلې د یوځای کېدو مشروط تیاری کولی شي. د ملا هبت الله په ګډون نورې مخالفې ډلې هم دغه بهیر ته وهڅوي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري. د افغانستان د ملي مشارکت ګوند له حکومت غواړي چې پر اعدام محکوم شوي وسلوال مخالفین ژر تر ژره اعدام کړي. د دې ګوند مشر نجیب الله کابلی د خبره نن په کابل کې د ټولنیزو فعالانو په هغه غونډه کې وکړه چې د وسلوال پوځ د ملاتړ په مقصد جوړه کړې وه. افغان چارواکي وایي په دې برخه کې قوانین شته او هر حکم او پریکړه د اساسي قانون پر بنسټ عملي کیږي. لکابل د ازادي راډیو خبريال خان محمد سین په دې اړه تفصیل اوروي.
د ملي مشارکت ګوند وایي هغه وسلوال مخالفین چې د هیواد دریګونو محکمو لخوا په اعدام محکوم شوي او اوس مهال له حکومت سره بندیان دي باید اعدام شي. د دې ګوند رئیس نجیب الله کابلی دا خبره د دوشنبه په ورځ په کابل کې د ټولنیزو فعالانو په هغه غونډه کې وکړه چې د امنیتي ځواکونو د ملاتړ په مقصد جوړه کړې وه. خاغلی کابلی تاکید وکړ چې د امنیتی ځواکونو وژون کې دی اعدام شي.
د پلچرخی زندان له طالبانو ډک دی که هر ورځ له دوی څخه څو تنه اعدام شي د خلکو ذهنونه به آرام شي. وسلوالو طالبان د افغانستان خلکو سره ډیر ظلمونه کړي او ډیر بیګونه خلک یې وژلي. جمهور رئیس د نړۍ له اغیز لاندې ناراضي او هغه وسلوال چې د محاکمو لخوا په اعدام محکوم شوی باید اعدام شي ځکه چې دا د خلکو خوښه ده.
دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت سباندې شل ورځې د مخه شپږ تنه وسلوال طالبان چې دریګونو محکمو په اعدام محکوم کړي وو په یوه ورځ اعدام کړل. د افغان نړیوال سازمان د افغان حکومت په دې عمل اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونه اوس هم یو لړ ستونزې لري او باید د اعدامونو لړۍ دې نه غځېږي. طالبانو هم خبرداری ورکړی چې د دوی د وسلوالو اعدامېدل به حکومت ته بدې پایلې ولري او غچ به یې واخلي. تېره اونۍ د میدان وردګو ولایت د استیناف محکمې د کارکوونکو پر موټر په انتحاري حمله کې چې یوولس تنه پکې ووژل شول طالبانو د اعدامونو د غچ اخیستو لړۍ یاده کړې ده. افغان چارواکي وایي په دې برخه کې قوانین موجود دي او هر حکم د همدغو قوانینو په چوکاټ کې پلی کیږي. د جمهور رئیس د بیان مرستیال دوا خان مینپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
قضا مستقله ده. کله چې هغوی د کوم مجرم په اړه باندې حکم کوي د افغانستان ولسمشر یې پلی کوي. د افغانستان اساسي قانون او ټول فرعي قوانین د حکومت د پلی کېدلو مسؤلیت لري.
افغان حکومت وروسته له هغې په اعدام د محکومو طالبانو د اعدامولو پریکړه وکړه چې په کابل کې د حمل په یو دیرشمه په یوې خونړۍ حمله کې څلور شپېته تنه ووژل شول او نږدې درې نیم سوه پکې ټپیان شول.
زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او په لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پلالم، پارون او مهترلام کې خبريږي. د ازادۍ راډیو خبری مجله اوري. د دارلمان تاریخي معنی د بیارغونې چارې نن د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا رسمن پرانستل شوې. محمد اشرف غنی نن په کابل کې د افتتاح په مراسمو کې وویل د ملي وحدت حکومت اراده لري چې د تاریخي ځایونو په برخه کې موجودې ستونزې حل کړي. له بلې خوا د حکومت اجرایه رئیس عبدالله هم وینا وکړه او هیله یې څرګنده کړه چې د دارلمان تاریخي ماڼۍ به په پخواني لرغونتوب او عظمت سره بیا رغول کیږي. د دارلمان ودانۍ چې د کابل په لویدیځ کې پرته ده د هیواد له لرغونو ځایونو څخه شمیرل کیږي چې په کورنیو جګړو کې ویجاړه شوې ده. په دې اړه نور جزئیات له کابله د ازادۍ راډیو خبریال رحمت الله افغان راکوي.
افغان ولسمشر د درلامان مانی بیا رغول د افغانانو غوښتنه بولی او ټینګار کوي. د ملي وحدت حکومت اراده لري چې د لرغونو ځایونو د بیا رغونې په برخه کې شته ستونزې حل کړي. محمد اشرف خانی د سرګندونې د دوشنبه په ورځ د درالامان مانی د بیا رغونې د مراسمو په افتتاح کې وکړي او وی ویل د یوازې د دغې مانی د رغولو پروژه نه بلکې د یوې سوداګریزي او دولتي ښاري خدمتونو د سیمې رامنځته کول دي.
امروز حکومت وحدت ملی افغانستان افتخار داره.
نن ورځ د ملي وحدت حکومت پیړی په بیړنیو اقداماتو سره یو اوږدمهاله، منځمهاله او لنډمهاله نظر یې رامنځته کړي. د دارلمان ماڼۍ بیا رغونه د افغانانو غوښتنه وه او د ملي وحدت حکومت ټینګه اراده لري چې د تاریخي دورو بیلابیلې ستونزې حل کړي.
د دارالامان لرغونې ودانۍ د بیا رغونې چارې د ښاري پراختیا عالي شورا د حکومتي لوړپوړیو چارواکو او خصوصي سکتور په غونډه کې پیل شوې. خغلی غنی وویل د دغه شورا جوړول دا په ډاګه کوي چې حکومت کلک تصمیم لري چې بلابلې خاري ستونزې حل کړي. د دارالامان ودانۍ چې د کابل ښار په لویدیځ کې پرته ده، د هیواد له لرغونو ځایونو څخه شمیرل کیږي چې په کورنیو جنګونو کې ویجاړه سوې ده. د افغانستان د ښار جوړونې وزارت د معلوماتو په اساس چې د دارالامان لرغونې ماڼۍ د بیا رغونې چارې به په 5 پړاوونو کې له 4 تر 5 کلونو پورې بشپړې شي چې د دولت له ملي بودیجې به ورباندې 14.5 میلیونه امریکایي ډالر ولګول سي. دا ماڼۍ به دوه برخې ولري چې یوه برخه به یې سالونونه وي چې د لوړپوړیو، بهرنیو او کورنیو ځانګړیو میلمنو لپاره ځانګړې شوې او دویمه برخه به یې موزیم وي چې لرغوني اثار به پکې ساتل کیږي. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د ماڼۍ د بیا رغونې د افتتاح په مراسمو کې وویل چې یا د ماڼۍ به په پخواني لرغونتوب او عظمت سره بیا رغول کیږي.
زموږ هیله دا ده چې افغانان به د دې تاریخي ودانۍ د پخواني لرغونتوب شاهدان وي او زموږ خلک به یو ځل بیا د هیواد د تاریخي ودانیو، آثارو او ښارونو احساس وکړي.
له بل پلوه افغان چارواکي د لرغونو او تاریخي سیمو، ښارونو او ودانیو د بیا رغونې په برخه کې د خصوصي سکتور، مدني ټولنو او خلکو رول مهم بولي او له دوی غواړي چې په دې برخه کې له حکومت سره پوره مرسته وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو خبری مجلې ته غواګي. په کابل کې د پاکستان سفارت وایي افغان دولت باید په افغانستان کې د پاکستانی پروژو د کارکونکو امنیت ته جدي پاملرنه وکړي. د پاکستان د سفارت د مطبوعاتو مسؤل اختر منیر له ازادي راډیو سره په مرکه کې همداراست افغانستان ته د هغو پاکستانی کارکونکو د ویزو په برخه کې د افغان حکومت پاملرنه وغوښته چې په دې پروژو کې کار کوي. له نوموړي سره په کابل کې د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمن مرکه کړې. د پاکستان د سفارت د مطبوعاتو مسؤل خاغلی منیر په سر کې د خپلو کارکونکو د امنیتی ستونزو په اړه اندېښنه وښوده.
ودرته لګي ستونزې دا دي موږ تر دوه مسلې دي. یو دا ده چې د سکیورټي ایشوز دي، ځکه چې مخکې زمونږ د تورخم جلال آباد چې کوم سړک ته دا غینه هم زمونږ کارکونان چې دي هغه اغوا شي او دی دا چې کوم لوګر کې زمونږ هسپتال جوړیږي نو دوه درې کاله وړاندې زمونږ انجینیر تختول شي وو او هغه ورځ بیا هم چې کوم د هغې باندې کار مار بند شوی او د نن یو 15 ورځې وړاندې نو لکه زمونږ افغان ګورنمنټ دا ریکوست چې مونږ دلته کې دا کار د افغانستان د سوکالۍ لپاره کارونه کوو نو په کار ده چې هلته کې مونږ ته امنیت ستونزې نه وي. ټیک شو. او دویمه دا مونږ سره دا مسله ده چې کومه کسان زمونږ دلته دې پروژو باندې کار کوي هغې د ویزو د ایکسټینشن مسلې چې کله ویزا د هغې یا میاشت ویزې ورکوي یا دوه میاشتې ویزې ورکوي او هغه ویزو ایکسټینډ کولو کې لکه مونږ کسانو ته ډېر زیات چې کومه ستونزې دي مشکل دي نو کوم دا کار د افغانستان د ډیولپمنټ لپاره کوو نو افغان ګورنمنټ له دا پکار دا چې را دولت له دا پکار چې دغه کسانو ته ویزو کوم مسلې نه یو دریم سکیورټي ورکې چې موږ دا پروژه زر کمپلیټ
تر منیر صاحب نو دغه موضوع کې دی چې افغان دولت سره د خبرو لار هم ال چې دغه سکیورټي موضوع چې د امنیت موضوع چې کومه په دې برخه کې دوی ځانګړي پام وړي خبري شوې دي کنه
جی دي کې سوسو پیری خبري شوې چې کوم کوم ځکه ګورنران دي کوم کوم ځکه زمون پروژه دي ارته چې کوم ذمہ دار خلک دا غي سره سوسو پیری خبري شوې دي کنه او دا په کار کې هغه باندې لګ سیریس دغه وکیل کا اکشن وکيو سکیورټي پروواید کی
او پلوګر ولایت کې ویل کی چې تاسو د کوم شرکت کارکونکو د 2 ساعتونو لپاره نیول شوی او دا موضوع څنګه ده
بوتل وو هغه چې کوم انجینیر دی هغه بوتل وو دغه ته پولیس سټیشن ته بیا خو هغه 15 ګنټه بعد پریخې وو کسانو باندې هم کار مرل بند کړی وو. نو دا چې دې کار د بندولو سره یا دا چې کله مشکلات راځي نو دا غي نو خو هغه پروژې هم زمونږ دغه شي ډیلې شي په ټایم باندې کمپلیټ نشي او دغه ته دا مشکل پیدا کیږي. نو په کار دا چې مونږ کدا سي خو کار په افغانستان کې کوو حکومت لپاره په کار ته دولت د چا مونږ سپورټ کی.
په کابل کې د پاکستان د سفارت د مطبوعاتو مسؤل اختر منیر و چې له ازادي رادیو سره په مرکه کې خبرې کولې. قدر من اوریدونکو له دې مرکه سره د خبرونه پای ته ورسیدو خو چیرته ځما په دې خاطر چې راتلونکو یو بل نیم ساعته خبري مجله لرو له تازه معلوماتو او راپورونو سره احمد شکفر احمدی تاسو ته وړاندې کوي.
تشکر از شما آقای تکل. سلام به این مجله خبری رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 اف ام 100.5 خوش آمدید. شدت یافتن درگیری ها در هلمند و ترس رئیس شورای ولایتی هلمند از احتمال سقوط این ولایت به دست طالبان.
چیرې پاته سره ورساتې کې زموږ سره صحیح همکاري ونه چې مرکزی حکومت صحیح توجه ونه کې کېدای چې موږ د هلمند ولایت په مکمل ډول د لاس ورکو.
اما وزارت دفاع افغانستان سقوط احتمالی هلمند را رد می کند. پس از خبرها در این مورد به شما بیشتر خواهیم گفت. حالا تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با مصطفی صدیقی. سرخط تازه ترین خبرها، وزارت دفاع افغانستان اطمینان می دهد که هلمند سقوط نخواهد کرد. اردوی عراق عملیات گسترده را برای بازپسگیری شهر فلوجه آغاز کرده است و اردوی اوکراین میگوید در درگیری های تازه میان نیروهای حکومتی و جدایی طلبان تحت حمایت روسیه در شرق این کشور 3 سرباز کشته شدند. با این خبر آغاز میکنیم که وزارت دفاع ملی افغانستان سقوط احتمالی ولایت هلمند را رد کرده است. محمد رادمنش معاون سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت نیروهای کافی در محل برای سرکوب کردن شورشیان حضور دارند. و افزود
ای که هلمند سقوط میکنه ای هم نوع تبلیغاتی است که متاسفانه بعضی از افراد و اشخاصی که نظامی نیستند پیشبینی های میکنند و او پیشبینی هایشان فقط و فقط در ساحه است که اونا دیدشان او را تشکیل میده.
پیش از این کریم عتل رئیس شورای ولایتی هلمند هشدار داده است که اگر سربازان تازه نفس به این ولایت اعزام نشوند طالبان به زودی کنترل هلمند را در دست خواهند گرفت. بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر خواهید شنید. شورای عالی صلح افغانستان گزارش ها در پیوند به موجودیت اختلاف میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی برابری گلبدین حکمتیار را رد می کند. عطا الرحمن سلیم معاون این شورا امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که توافق میان حکومت افغانستان و این حزب پا بر جاست و ممکن تا یک هفته دیگر حزب اسلامی دیدگاهش را به گونه رسمی در این مورد با حکومت افغانستان در میان بگذارد.
آدرس رسمی با ما هم هیئت اعزامی یا هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی بود که شخصیتشان مشخص است. تا مادامی که اون هیئت موظف نیاید از موقف رسمی خود با ما چیزی نگویند. فکر میکنم هر گونه تبصره قبل از وقت است.
پیش از این محمد حکیم حکیم سرپرست حزب اسلامی گفته است که مذاکرات میان حکومت افغانستان و این حزب برابری گلبدین حکمتیار ادامه دارد، اما تا کنون به علت اختلاف دیدگاه ها دو طرف روی برخی مسائل به توافق نرسیده اند. سفارت پاکستان در کابل میگوید سر از پس فردا برای افغانهایی که بدون داشتن ویزه به پاکستان سفر میکنند اجازه عبور از تورخم دادن نخواهد شد. اختر منیر مسئول رسانه های این سفارت در این باره برای رادیو آزادی گفت پس از فردا یعنی 31 ماه می برای مسافرانی که بدون داشتن ویزا میخواهند به پاکستان سفر کنند اجازه سفر به این کشور داده نمیشود. اینجا سفارت ما در کابل موجود است و هر قدر افغانهایی که برای گرفتن ویزا میآیند برای هیچ یک از آنان ما از دادن ویزا انکار نورزیده ایم. این اقدام پس از آن از سوی پاکستان گرفته شده که نیروهای سرحدی افغان به تازگی از ایجاد تاسیسات ایالات در نقطه صفری خط دیورند در سوی نظامیان پاکستانی جلوگیری کردند. رادیو آزادی. اردوی عراق میگوید نیروهای این کشور عملیات را برای یورش بر فلوجه آغاز کردند. خبرنگاران عراقی گفتند که صدای انفجار و تیراندازی امروز در منطقه نعیمیه در جنوب فلوجه شنیده می شد. گمان می رود که حدود 50,000 غیر نظامی در حال حاضر در فلوجه باشند. یک باشنده زن در فلوجه در صحبت با خبرگزاری رویترز می گوید ما منطقه خود را صبح وقتی که بمباران شدت گرفت و بسیار نزدیک شد ترک کردیم. می دانستیم که نیروهای امنیتی به ما بسیار نزدیک بودند. همان بود که تصمیم گرفتیم محل را ترک کنیم. اموال خود را برداشتیم و با خانواده های خود رفتیم و همه چیز خود را رها کردیم. مقام های عراقی ما را به خوبی پذیرفتند و از هیچ کمک دریغ نکردند. فلوجه عمدتاً سنی نشین است، تحت کنترل جنگجویان گروه دولت اسلامی است. اردوی اوکراین میگوید در درگیری‌های تازه میان نیروهای حکومتی و جدایی طلبان تحت حمایت روسیه در شرق این کشور 3 سرباز کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. اندری لسنکو سخنگوی اردو امروز گفت که درگیری نسبت به یک ماه قبل شدت یافته است. او جدایی طلبان را به استفاده از سلاح‌های سنگین از جمله راکت‌های نو گراد متهم ساخت. و یک مقام ارشد ترکیه گفته است که ترکیه و روسیه مشکلات لاینحل ندارند و پیشبینی کرد که روابط دو جانبه میان دو کشور در زمان کوتاه ترمیم خواهد شد. نومان خارتلموش یک معاون صدر اعظم ترکیه و سخنگوی حکومت این سخن را امروز در انقره گفت. ترکیه در ماه نوامبر سال 2015 میلادی یک تیاره روسی را سرنگون ساخت و پس از آن روابط میان ترکیه و روسیه تیره شده است.
شش و 36 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. در ادامه این مجله خبری می شنوید که هلمند صحنه درگیری شدید. هشدار رئیس شورای ولایتی هلمند در مورد احتمال سقوط این ولایت.
کچیر پاته سلیور ساتو که زمور سره صحیح همکاری ونه چه مرکزی حکومت صحیح توجه ونه که دایست چه مورد هلمند ولایت پا مکمل دول دلاس ورکو.
هلمند واقعا سقوط می کند؟
نه تنها هلمند از دست ما نمیره، بلکه ما پیشرفت های در طول 24 ساعت گذشته داشتیم.
استقبال ریاست جمهوری افغانستان از آمادگی مشروط گروه انشعابی طالبان برای پیوستن به پروسه صلح.
هر کسی که دست از خشونت می‌ورداره به ویران کردن افغانستان خاتمه می‌یابد، ما استقبال می‌کنیم.
سلام مجدد به شما. من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی آصف حبیبی میزبانتان هستم. وزارت دفاع ملی افغانستان احتمال سقوط ولایت هلمند را رد می کند. کریم عطل رئیس شورای ولایتی هلمند هشدار داده که در صورت اعزام نشدن سربازان تازه نفس به این ولایت، هلمند به زودی به دست طالبان سقوط خواهد کرد. بخشی از سخنان آقای عطل را در این مورد می شنویم.
دا د هلمند جګړه ډیره عادي جګړه دی بلل ده. که چیرې پاته سلویر ساتو کې زموږ سره صحیح همکاري ونه چې مرکزی حکومت صحیح توجه ونه کې موږ ته هغه لازم امکانات او هغه وسایط او وسایل چې ضرورت دی د جنګ ساحو ته راونه رسیږي، کیدای شي چې موږ د هلمند ولایت په مکمل ډول د لاسه ورکړو.
درباره این هشدار و تشویش رئیس شورای ولایتی هلمند با محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان هم صحبت کردیم. لحظات بعد خواهید شنید. اما حالا می رویم به هلمند. الیاس دایی خبرنگار ما همین حالا از محل روی خط مستقیم تلفن با ماست. دایی صاحب سلام، به شنونده بگو که همین حالا در هلمند دقیقا چی می گذره؟
جعفر جان، فعلا من همراه شما صحبت میکنم. درگیری در نهر سراج بالخصوص در منطقه گاوبند که مربوط کمپ جهانزد می شود و در منطقه الکوزموشاخ قرار دارد، درگیری جریان دارد و همچنان راپورها از فرهای پراگنده از منطقه شاول که مربوط ولسوالی ندالی می شود و در غرب شهر لشکرگاه موقعیت دارد راپورا به دست می آیند که هنوزم پایهای پراگنده جریان دارد. و یک گفت دیگه که مهم است بخاطر افراد ملکی و ایست که از ندالی و مناطق که نزدیک به کمربند امنیتی بین نیروهای افغان و مسلح مردم خانه هایشان ایراد میکنند و گفتم شود ده ها فامیل از چاشت امروز به شهر لشکرگاه و منطقه نزدیک به لشکرگاه پناه آوردند و خانه هایشان را از شدت گرفتار جنگ در امشب یا در این دست نگران بودند و خانه هایشان رها کردند و به منطقه نزدیک امنیت را آمدند.
در مورد تلفات ناشی از درگیری جاری در مناطق مختلف هلمند، تازه ترین ها را میشه با شنونده های ما در میان بگذاری؟
در این رابطه با سخنگوی والی هلمند و مرزواک صحبت داشتیم و دقیقا تلفات هر دو طرف را ارقام ندادن، اما گفت که به نیروهای افغان هم تلفات وارد شده و گفت که طالبان تلفات سنگین دارد، ولی مرابی از پلیس هاکست که در جنگی که در طول دو شب آغاز شده در حدود 57 پلیس محلی و پلیس ملی کشته شده و در حدود 37 نفر دیگه ایشان زخم زده شد. اما منابع از نهر سراج چند لحظه پیش به رادیو آزادی گفتند که امروز که پرهای توپ دی سی نیروهای افغان در حدود 27 نفر طالبان مسلح در منطقه کمپ جهانزد که در نهر سراج موقعیت دارند کشته شدند و یک تعداد ایشان هم زخم زده شد. اما تا امروز این ارقام دقیق نشده و نیروان و نیم این تلفات تایید و رد کرده است.
تشکر از شما. ادامه درگیری در مناطق مختلف از جمله نهر سراج ولایت هلمند، گزارش زنده الیاس دایی خبرنگار ما در ولایت هلمند بود. وزارت دفاع ملی افغانستان احتمال سقوط هلمند به دست طالبان را رد می کند. ساعت پیش با محمد رادمنش معاون سخنگوی این وزارت صحبت کردم و ابتدا از او پرسیدم که چقدر احتمال سقوط هلمند به دست طالبان وجود دارد؟
ما برای شما به حیث یک نظامی می خواهیم اینطور بگویم که نه تنها هلمند از دست ما نمیره، بلکه ما پیشرفت های در طول 24 ساعت گذشته داشتیم در اطراف ولسوالی گرشک و مناطقی از سنگین و همچنان در مارجه و اطراف خانشین. ای که هلمند سقوط میکنه ای هم نوی تبلیغاتی است که متاسفانه بعضی از افراد و اشخاصی که نظامی نیستند پیشبینی های میکنن و او پیشبینی هایشان فقط و فقط در سایه است که اونا دیدشان او را تشکیل میده.
بله آقای رادمن، شما رئیس شورای ولایتی هلمند هشدار میده که اگر سربازای تازه نفس به محل نرسن در چند ساعت این ولایت میتونه تحت کنترل طالبا قرار بگیره. سوال اساسی است که شما نیروی کافی در محل دارین؟
بله یقینا ما به تعداد قابل ملاحظه در اونجا سربازای دارن و اینا میتوانن که با دشمن جواب دندان شکن بتن. برای شما بگویم که در هلمند ما تعداد نیروهای کافی دارن که میتوانند از حاکمیت ملی و منافع ملی ما در اونجا دفاع بکنن. در اونجا ما
آقای رادمنش
و بله.
ما با یک مقام امنیتی هم در این مورد صحبت کردیم و این مقام امنیتی که نخواست نامش افشا شود به ما گفت که وضعیت هلمند واقعا قابل تشویش است و تهدیدهای بسیار جدی امنیتی در محل وجود دارد.
من یک گپایی که ما برای شما گفتم به این معنا نیست که در اونجا آرامی است، به این معنا نیست که در اونجا جنگ نیست. بله جنگ هست و جنگ خصوصیت تعرض، مدافع و عقب نشینی رو داره. ما همه کارها به شکل تاکتیکیش در اونجا سازماندهی کردیم. ممکن است یگان عقب نشینی تاکتیکی به وجود بیاید، ولی به معنای از این نیست که هلمند از دست ما میره. ما به هر صورت به ایس نظامیان متوجه هلمند هستیم. اگر ضرورت شود در اونجا قوای هوایی و دیگر نیروهایی که لازم باشه از هلمند دفاع خواهند کرد. و همین اکنون ما سربازای کافی در محل داریم و همین پیشتر ما راپوری که از اونجا دارم، ما توانستیم که محلاتی که قبلا به شکل تاکتیکی عقب نشینی کرده بودیم دوباره از دشمن بگیریم. و یک گپایی که بعضی اشخاص
کدام مناطق
مثلا در مناطقی از ولسوالی گرشک نزدیک منطقه یخچال در اونجا بعضی مناطقی بود که به شکل تاکتیکی از اونجا عقب نشینی شد، ولی اکنون پس و به دست ماست و ما یقینا که در این مسئله بسیار حساس هستیم و وضعیت
آقای رادمنش
کنترل میکنیم.
با معذرت، شما پیشتر در بخش از صحبتهایتان به عقب نشینی اشاره کردین. احتمال عقب نشینی نیروهای امنیتی افغانستان از کدام مناطق هلمند میره در ساعت آینده؟
فقط در آینده درست است، در هلمند، در منطقه نادعلی، منطقه مارجه و گرشک و ایجا جنگ هست، ولی این جنگ به معنی از این نیست که هلمند از دست ما میره. ما همه چیز را به خاطر اجرای تاکتیک هایی که بتوانیم دشمن را بازخیم بکنیم و دشمن را ضربه بزنیم در بعضی محلات از او استفاده میکنیم، ولی این به این معنا هست که ما داریم ظرفیت های خود هرچی بیشتر متمرکز و او استعمال میکنیم.
محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. این گفتگو و تازه ترین ها را در باره وضعیت جاری در هلمند در صفحه اینترنت ما هم شنیده و خوانده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا درباره استقبال ریاست جمهوری افغانستان از آمادگی مشروط گروه انشعابی طالبان برای پیوستن به پروسه صلح برایتان میگوییم. گروه به رهبری ملا رسول گفته که شرایطش برای پیوستن بر روند صلح، نافذ شدن شریعت اسلامی و خروج نظامیان بین المللی از افغانستان است. نورالله شایان در این باره بیشتر میگوید.
ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگوید که آمادگی مشروط گروه انشعاب یافته طالبان به رهبری ملا محمد رسول آخوند برای پیوستن به پروسه صلح یک گام مهم برای کاهش یافتن جنگ در کشور است. دواخان مینپال، یکی از معاونان سخنگوی رئیس جمهور، روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که ملا رسول رهبر یک گروه بزرگ از طالبان است و یک جا شدن وی با حکومت افغانستان به نفع دو جناح خواهد بود.
هر کسی که دست از خشونت میورداره به ویران کردن افغانستان خاتمه میبده، ما استقبال میکنیم و برای ما مهم هستند. اگر یک فردم باشه، ولی گروه ملا رسول یک گروه کلان هستند.
به تازگی روزنامه دیلی میل چاپ بریتانیا نوشته است که گروه انشعاب یافته طالبان به پروسه صلح افغانستان ابراز علاقمندی نشان داده است. به نقل از روزنامه، ملا عبدالمنان نیازی، معاون این گروه انشعاب یافته که در میان حدود 200 تن از هوادارانش در جنوب کشور صحبت میکرد، گفته است که شرایط آنان برای پیوستن به پروسه صلح این است که شریعت اسلامی نافذ شود و نیروهای خارجی افغانستان را ترک کنند. اما ریاست جمهوری افغانستان میگوید در صورتی که شرایط آنان فراتر از قوانین کشور نباشد، قابل قبول حکومت خواهد بود. پس از مرگ ملا عمر رهبر پیشین طالبان به دو دسته تقسیم شدند. یک گروه به رهبری ملا اختر محمد منصور و گروه دیگر به رهبری ملا محمد رسول آخوند. پیش از این نیز گروه طالبان به رهبری ملا اختر محمد منصور شرایط هممانند را برای صلح با حکومت افغانستان مطرح کردند. اما داود کلکانی عضو کمیسیون روابط بین المللی ولسی جرگه میگوید که تفاوت در موقف گیری های این دو گروه انشاب یافته طالبان در پیوند به گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان این است که ملا رسول زیر بار آیسای پاکستان نیست و گفتگوهای صلح با این گروه میتواند به زودی نتیجه بدهد. در این حال شورای عالی صلح افغانستان میگوید که آمادگی مشروط این گروه انشاب یافته برای صلح میتواند دیگر گروه های مخالف مسلح از جمله ملا حبت الله رهبر جدید طالبان را به این پروسه تشویق کند. عبدالخبیر اوچقون معاون این شورا از رهبری این گروه انشاب یافته طالبان خواست تا برای رایزنی و دیالوگ با میز مذاکره حاضر شوند.
هیچ گونه مانعی وجود نداره از جانب دولت و شورای عالی صلح افغانستان. شورای صلح عالی افغانستان به نمایندگی از ملت و دولت افغانستان آماده گفتگوهای باز با گروهای ملا رسول اخوند است.
پیش از این حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار وارد مذاکرات صلح با حکومت افغانستان شده است. شمار از آگاهان سیاسی میگویند که موضع‌گیری تند حکومت در برابر مخالفان مسلح و بدون بالان کشته شدن ملا اختر محمد منصور بالای موقف طالبان مسلح تأثیر گذاشته است. یونس فکور یکی از این آگاهان بدین باور است که اکنون طالبان مسلح و حامیانشان تحت فشار بین المللی و حکومت افغانستان قرار گرفته، از همین رو گزینه صلح را در پیش گرفتند.
حکومت افغانستان نه تنها در تلاش مصالحه با طالبان است، بلکه میکوشد حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار هم از خشونت دست میکشد. یک مقام شورای عالی صلح افغانستان میگوید که توافقات با این حزب در مورد صلح همچنان بر جایش باقی است. این در حالی است که محمد حکیم حکیم معاون حزب اسلامی در صحبت با رادیو آزادی گفته است که جدول زمانی خروج نیروهای بین المللی از افغانستان موضوع جنجالی است که تا حالا رویش توافق نشده. سحر لیوال و جزئیات بیشتر در این مورد.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید تقریبا تمامی موارد اختلافی با حزب اسلامی حل گردیده و مشکل جدی در این بخش وجود ندارد. عطارحمان سلیم یک معاون این شورا روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت بدون افراد مشخص اعضای دیگر مربوط به حزب اسلامی نباید از آدرسشان در رابطه با گفتگوهای صلح صحبت کنند. با گفته آقای سلیم پس از نهایی شدن توافقنامه صلح تاکنون از سوی هیئت تعیین شده حزب اسلامی حرف تازه‌ای در مورد گفتن نشده است.
آدرس رسمی با ما همون هیئت اعزامی یا هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی بود که شخصیتشان مشخص است. تا مادامی که اون هیئت موظف نیاید از موقف رسمی خود به ما چیزی نگویند، فکر میکنم هر گونه تبصره قبل از وقت است.
شورای عالی صلح افغانستان در حال این اظهارات را بیان میکند که به تازگی فرد به نام قاضی محمد حکیم یک عضو حزب اسلامی حکمتیار گفته که هنوز هم حکومت با این حزب روی موارد اختلافی به توافق نرسیده است. محمد حکیم گفته است تا زمانی که تقسیم اوقات برای خروج نیروهای خارجی از افغانستان ساخته نشود و روی برخی موارد دیگر توافق صورت نگیرد، موافقتنامه صلح میان حکومت و حزب اسلامی امضا نخواهد شد. این در حال است که نزدیک به دو هفته قبل موافقتنامه صلح میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی گلبدین حکمتیار نهایی شد و برای بررسی به رئیس جمهور غنی و گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی سپرده شد. با این همه یک منبع از حزب اسلامی که نخواست نامش گرفته شود به رادیو آزادی گفت سخنان قاضی حکیم نمیتواند از حزب اسلامی نمایندگی کند. این منبع گفته که فقط هیئت تعیین شده که در رأس آن امین کریم قرار دارد میتواند به نمایندگی از حزب اسلامی در رابطه با گفتگوهای صلح صحبت کند. بانک شورای عالی صلح و حزب اسلامی میگویند که اظهارات قاضی حکیم نمیتواند از حزب اسلامی نمایندگی کند، اما پرسش اینجاست که این گونه اظهارات میتواند روی روند صلح تاثیرگذار باشد. عبدالقیوم مومند آگاه مسائل سیاسی در این مورد به رادیو آزادی گفت
این گونه اظهارات پروسه صلح را میتواند آسیب رسانیده و یا کاملا متوقف سازد. تقسیم اوقات خروج نیروهای خارجی تا حد مشخص شده و معلوم است که آنان چه زمان از افغانستان خارج میشوند و اگر آنان شرایط میگذارند که این نیروها قبل از وقت خارج شوند، این مسئله میتواند پروسه صلح را کاملا متوقف سازد.
آقای مومند گفت هر گروه مخالف مسلح که میخواهد با حکومت افغانستان صلح کند باید در جریان مذاکرات شرایط جدید را وضع نکند. به گفته وی اگر هر فرد مربوط به حزب اسلامی تلاش کند تا به نمایندگی این حزب صحبت کند، این مسئله میتواند گفتگوهای صلح را با چالش مواجه سازد.
رادیو آزادی.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
از هفت صبح تا هفت شام روی همین موجه های متوسط 1296 و FM 100.5 میزبان شما هستیم. انتظار وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا از پاکستان این است تا علیه رهبران طالبان اقدام کند. پس از انتقادهای تند از آنچه عدم مبارزه صادقانه پاکستان علیه تروریسم خوانده شده، در حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی اختر منصور رهبر طالبان افغانستان در پاکستان هدف قرار گرفت. جزئیات بیشتر در گزارش از سلطان محمد سرور.
مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به این سوال یک خبرنگار پاکستانی که واشنگتن در برابر طالبان پاکستانی چی کرده است گفت که آمریکا از پاکستان می‌خواهد که دهشت افغانان و به خصوص رهبران طالبان را سرکوب کند. این خبرنگار پاکستانی گفت که ملا فضل الله رهبر طالبان پاکستانی در افغانستان به سر می‌برد و اسلام آباد برای ردیابی و تلاش دارد. اسلام آباد در برابر حمله اخیر تیاره‌های آمریکایی بدون سرنشین در بلوچستان پاکستان که ملا اختر محمد منصور رهبر سابق طالبان را از میان برداشت، واکنش خشمگین از خود نشان داد و این حمله را تجاوز بر حریم پاکستان عنوان کرد. حکومت افغانستان بارها از اسلام آباد و متحدان غربی خود تقاضا کرده بود که علیه رهبران طالبان که در پاکستان به سر می‌برند دست به اقدام شوند، ولی این اولین باری بود که یک تیاره آمریکایی بدون سرنشین یک رهبر طالبان را در داخل خاک پاکستان هدف قرار داد. مارک تونر در نشست خبری اخیر خود در واشنگتن در پاسخ یک خبرنگار پاکستانی گفت این آشکار است که ما با افغانها همکاری نزدیک در افغانستان داریم و این همکاری ادامه خواهد داشت، ولی از پاکستان می خواهیم که برای سرکوب دهشت افغانان به خصوص رهبران طالبان دست به اقدام شود. مقامات پاکستانی ادعا میکنند که ملا فضل الله رهبر طالبان پاکستانی پس از عملیات سال 2007 نیروهای دولتی در سوات به افغانستان فرار کرده و در کدام منطقه کنر پنهان می باشد. وزیر دفاع پاکستان در این اواخر گفت که طالبان پاکستانی در افغانستان پناهگاه های امن دارند و جهانیان در برابر آنها کدام اقدام نمی کنند. یک روزنامه پاکستانی از قبل خواجه آصف دیروز نوشت که تحریک طالبان پاکستان در افغانستان مراکزی دارد و هیچ کدام نیروی جهانی با شمول آمریکا برای سرکوبی آنها کدام رغبت از خود نشان نداده است. اما ریاست جمهوری افغانستان این ادعای وزیر دفاع پاکستان را رد کرد. دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری بر رادیو آزادی گفت موضع‌گیری افغانستان در برابر دهشت افغانان آشکار است، اینکه دهشت افغانان خوب و بد ندارند و این کشور به هیچ عنوان از تروریستان حمایت نمی کند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا تا لحظات دیگر روی همین موجه ها آغاز خواهد شد. تشکر که روی موجه های متوسط 1296 و FM 100.5 رادیو آزادی را میشنوید. نیروهای عراقی تلاش دارند تا فلوجه را پس بگیرند. این شهر اکنون تحت کنترل جنگجویان داعش است. مصطفی صدیقی گزارش میدهد.
عملیات گسترده اردوی عراق به حمایت نیروی هوایی ایالات متحده آمریکا برای یورش بر شهر فلوجه آغاز شده و همین اکنون که صحبت میکنیم ادامه داره. خبرگزاری رویترز میگه که نیروهای عراقی یک ماموریت پلیس را در محدوده شهر فلوجه تصرف کردند. همونطور که میدانین هدف از این عملیات وسیع پس گرفتن فلوجه در ایالت انبار است. این شهر اکنون تحت کنترل جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش است. گروه دولت اسلامی 6 ماه پس از اعلان خلافت در سال 2014 میلادی این شهر را تصرف کرد. رویترز میگوید که صدای انفجار و تیراندازی امروز در منطقه نعیمیه در جنوب فلوجه شنیده میشد. در فلوجه حدود 50,000 غیر نظامی به سر میبرند. اکنون گروه های حقوق بشر از وضعیت افراد ملکی در این شهر نگران هستند. شمار مردم اما صبح امروز خانه هایشان را ترک کردند، به شمول این زن عراقی که بخش از صحبتش را با خبرگزاری رویترز اینجا میشنویم. او میگوید ما منطقه خود را صبح وقتی که بمباران شدت گرفت و بسیار نزدیک شد ترک کردیم. میدانستیم که نیروهای امنیتی به ما بسیار نزدیک بودند. همان بود که تصمیم گرفتیم محل را ترک کنیم. ما اموال خود را برداشتیم و با خانواده های خود رفتیم و همه چیز را رها کردیم. مقام های عراقی ما را به خوبی پذیرفتند و از هیچ کمک دریغ نکردند.
مجله خبری رادیو آزادی.
مجله خبری امروز ما در همین جا به پایان رسید. ما فردا هفته صبح باز هم با تازه ترین ها میزبان شما خواهیم بود. من ژکفر احمدی در همین جا از شما اجازه می خواهم. خدا نگهدار، اوقات خوش داشته باشید.